السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته خراغ لست. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. هندوی له افغانستان سره د هوا له لارې کارګو بیا پیلوي. د خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د سفر په لړ کې نن اعلان شوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوړي چارواکي آنند پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرکاش ویلي دی خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره پرون تر لیدنې وروسته په ایکس پانه ولیکل چې له ښاغلي عزیزي سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې سږ کال د ځنغوزو حاصلات ډیر ښه دي او ټاکل شوي چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سږ کال شاوخوا 20,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي. د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنی بازار او د حاصلاتو فرصتونه کومخی د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنی بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت بللی دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي. د وزارت پرون وویل چې افغانستان ته په لیږل شوي طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا ټروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکټرانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي. په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او زهران ممدانی پخوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړې توګه د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توند نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې ده. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده. او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ژوبل کړي دي. د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه وشوه. د ژغورنې ادارې په لومړني بیان کې راغلي وو چې پیښه سهار وختي د فابریکې د بایلر له چاودنې وروسته وشوه او په نتیجه کې فابریکه او نږدې ودانۍ نړېدلې دي، خو وروسته تایید شوه چې ګاز لیک شوی دی. د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې 15 جسدونه راایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې 2 کورونه هم زیانمن شوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 21 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وروسته راپورونو کې به واورئ چې هندي چارواکو په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی.
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي، او خصوصا ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادونو سره مخ په اړیکې، خصوصا جنوبي اتیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دي.
بلخوا د زنغوزو سوداګر وایي چې سکال د هیواد د زنغوزیو حاصلات ښه و او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ، ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله نه یوازې افغان بلکې پاکستاني سوداګر هم زیانمن شوي. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د چادرې د اجباري کولو پر پریکړه انتقاد کړی. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورزو. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د هند د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول آنند پرکاش نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کابل دیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې به ډېر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر لیو پلاوی سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی، او هلته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوي ډیلي کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل دیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ، او د دواړخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي، دی کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې له لوړ پوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او نښلتیا په هدف غونډې سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو، د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګریزو اتشو معرفي کولو، د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له نورالدین عزیزي سره یې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کې او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقه کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې شي اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري. نو اقلامو ته چې د هند په هند کې د کیږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې د هغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي. نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او انشاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاړې په ټپه ولاړې دي نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان تر لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې دي. اوس موږ په دې تم وایو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترنګلې سوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوې دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
و موریدل چې هند په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی. تاسو راوسئ د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په پام کې د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي خو اوس یو بل راپور لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو همداسې چې افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اړولي پاکستانی سوداګری هم زیانمن کړي دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د سوداګرو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په مخه د تورخم د بندېدو له کبله ځینې میلیونر سوداګر پوره دیوالي شوي دي. هغوی له خپل حکومت نه غواړي چې لارې موقتا پرانیزي څو رانیولې مالونه یې د پاکستان خاورې ته داخل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالي بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمېر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمېرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه او لارې چې دغه خرابیدونکي او نیمه خرابیدونکي توکي بار کړي له اونیو راهیسې د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوي راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنې شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستاني همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. ځکه ستونزه یوازې د پولي د تړل کېدو له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې باره د قرارداد مطابق استولې د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپریس ټریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بیو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 20 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارېدې استثنايي اجازه ترلاسه کړي چې پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللی دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایی او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز آسمان وایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیه دربار له لوري د دې په اکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې یې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د غیلامیه په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپاره پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چه بیشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نیول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پر خو برګونو ته هم اشاره شوی، لکه برقه یا چادري ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل مخکیش پکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوی روختون ته یوړ، خو د داخلي دوه اجازه ورنکړل شو. هغه د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شاته ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د
روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه پریښېده چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورټ اخیستو په برخه کې هیڅ ښځه له برقې پرته پاسپورټ نشي اخیستلی او ورته اجازه نه ورکول کېږي.
که څه هم طالبان اجباري برقع یا چادري ردوي، خو ټینګار کوي چې ښځې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له عملي کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزۍ سوداګري خوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي جمعه د نومبر په 21 ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د ځنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی چې هغه په چین کې دی. اوس به د باور یم چې تېر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هېواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15,000 ټنو پورې ورسېږي. د دغه ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوې یوازې له خوست ولایت څخه 40,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15,000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15,000 ټنه وو او د 1 کیلو ځنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1,900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ځمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان ځنغوزي او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
ځنغوزی ستاسو کال ستا فصل یې ښه دی، او زه چین ته هم ځي او زه هندوستان ته هم ځي، خو نه سم دي دروسه پر خو ډېر نه دي اکته سوي نه تقریبا 28-30 داسې نرخونه دي ډالر باندې 1 کیلو دی.
دا هیلې داسې مال دي چې تېر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ځنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نومبر په 4 غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به 2 کیلو صادراتي سوداګریز توکي په 1 ډالر او 2 کیلو وارداتي سوداګریز توکي په 80 سنټه انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوي چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوي چې یوه کارګو یا بار وړونکي الوتکه وپیري.
نن د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمېر مسؤلان، ښځینه ویاندویانې، خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خپرونو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یو ښځینه ویاده ده، وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل:
فتوا د افغانستان سخت زیر کنسور است، سخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوند کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوري اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم غوړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لاغه وخت چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندېدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نورې ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل. ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دل پارچه پا حیوات که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی که حسد که وی چه در حیوات در اطلاع رسانه پا برخه که مستمره او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکی کی، او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیونی شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خلک
د زیانګالو شخ
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه